السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 25مه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام تړون لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا حکومت وایي دوی غواړي چې په صوبا کې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو نصاب یو ډول کړي. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو پر سرحدي ستونزو یو بل سره خبرې اترې کړې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولای. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی غواړي چې په دې صوبه کې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو نصاب یو ډول کړي. دا خبره د دې صوبې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل د دې لپاره یو د څار ادارې جوړولو پریکړه هم شوې ده.
موږ کوشش وکړو چې دا کتابونه د دې سکولونو دا تقریبا یو شي چې سلو 15 کتابونه که سرکاري سکول وي که پرایویټ سکول وي په هغه کې هغه د ګورنمنت اپروو بوکس خی دانی چې د چا څخه خو خدا خی څوک څه خی کتابونه خی څوک څه خی په هغه باندې اعتراضات هم راځي.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري او شخصي سکولونو استادو د حکومت د ګام ستایلي او وایي چې دوی لوړان دي لا د داسي اعلان پتمو. د دوی په وینا په کار ده چې د حکومت دا کړی اعلان اوس عملي سي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمه وای اټکل کیږي چې په جولای کې پیلیدونکې د پشکال بارانونو بعد تیر کال پرتله 40% زیات وي. د یادې محکمې لخوا په خبرسوي خبرپاڼه کې ویل سوي چې له دې کبله په ځانګړې توګه غرنیو سیمو کې د سیلابونو او مځک شویدنې ویره ده. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې ویاند لطیف نن مشال رادیو ته وویل چې دوی داسې ممکنه حالاتو ته تیاری کړې ده.
تیاران بالکل پار لیول مکمل دی او پدغه حساس او اضلاع کې پیښور، نوخار، چارسدا، ډیر خپل خان، چترال، سوات، شانګلا، دیره پر او دیر لور شامل دي. کوم چې حساس اضلاع دي نو هغه ته د 500 لکونه والا تر 1 کروڑ روپو پورې اضافي فنډ دی. سکندرلي سامان دی، پای کې خیمې دي، کمبل دي، چټایانې دي.
د حکومتي چارواکو په وینا په تیر او وړم کال کې هم سیلابونو زیات تاوان په هغو سیمو کې رسولی و چیر چې خلکو د اوبو د لارو پر څنډو او یا مخې ته کورونه او آبادۍ جوړې کړې وې. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو پر سرحدي ستونزو له یو بل سره خبرې اترې کړې دي. د افغان ولسمشر یو ویاند هارون چغانسوري د جمعې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې دواړو مشرانو د شانګهای همکاري سازمان غونډې په څنډه کې لیده کاته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویل سوي چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د یاد غونډې په څنګ کې پر دې خبره سلا سوي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو بحالۍ، امنیت او د خلکو او موټرو له تګ راتګ سره د تړلو مسلو پر سر د همکارۍ لپاره به یو ګډه طریقه کار جوړوي. د رواني میاشتې پر 12مه د پاکستان او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې سوي وي چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله وشته وه. د کراچي هنرمندانو د مشهور کوال امجد صابری تر وژنې وروسته له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د تحفظ ورکړل سي. بیګا په دې لړ کې د دې شار تر شپېتو زیات هنرمندانو په تاڼه کې درخواست جمع کړې. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې که د په وینا ضرورت پیښ سو نو د هنرمندانو ساتنې لپاره به ګامونه پورته کړي. دا لږ وروسته ده چې د تیر چهارشنبې په ورځ وسلوالو نومیالی کوال امجد صابری په ډزو وواژه. په افغانستان کې امریکایي پاوز د طالبانو پر اهدافو د خپل لومړی هوایي بردونو پخلای کړی دی. دا لغروسه ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې پوځیان باید د طالبانو پر ضد محدود عملیات ترسره کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک پروند ویلي چې دغه بردونه د افغانستان په جنوب کې ترسره شوی دی او د په وینا هغه وخت په سیمه کې امریکایي عسکر موجود نه وو. دا بریدونه له هغه څه باندې یو کال وروسته سوي چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسو او د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نسی کولای. ولسمشر اوباما پرون په کالیفورنیا کې خبریالانو ته وویل چې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره پر ټلیفون غږیدلې. باراک اوباما وویل زموږ د خبرو پر اساس ډاډ لرم چې برتانیا په منظم ډول له اروپایي اتحادیې وتلو ته ژمن دی. جرمنی چې په اروپایي اتحاد کې تر ټولو غټ اقتصاد لري له دې اتحادیې د برتانیا د وتلو مخالفت کړی. په برتانیا کې د ټول پښتنې لږ تر لږ 2.5% ګډون کوونکو له اروپایي اتحادیې د خپل هیواد د وتلو ملاتړ وکړ. د دې ټول پښتنې د پایلو تر اعلان وروسته وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې دی به له خپلې دندې لاس پر سر سي. نوموړي غوښت چې برتانیا په اروپایي اتحادیه کې پاتې سي. او د شام د بشري حقوقو د څار ډله وایي د عیش وسلوالې ډلې په تیرو درو اونیو کې شاوخوا 900 کسان تښتولې چې زیاتره کوردان دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقوقو څار ډلې پرون په یو خبرې پاڼه کې ویلي چې دا کسان د داعش تر واک لاندې الباب شارګوټي ته له نږدې کلیو تښتول شوي دي. د دوی په وینا په دې سیمه کې کوردان د یادې ډلې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. په تښتول سوو کې 350 د داعش لخوا اعلان شوي سر شار الرقه څخه ته منتقل شوي او ځینې بیا دې ډلې په خپلو جیلونو کې بند ساتلې دي. په دوی کې 1400 وګړي په دار ځړول شوي او 15 بیا د تښتېدو پر مهال په ډزو وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبه کې د سرکاري او پرایویټ سکولونو تعلیمي نصاب یو شان کولو لپاره د نظم د یوې ادارې د جوړولو فیصله کړې. استادان وایي
پدې څلور پنځه کال کې پدې باندې خدا څخه ښکاری نه چې دې په اوسه پورګا چې یو قدم پورته کړی وي او دا غوډه د خوشاله خبر وي چې د پرایویټ سکتور د ګورنمنت سکولونو نصاب یو شي.
د خیبر پختونخوا دوه وزیرانو په حقانیه مدرسه کې له مولانا سمیع الحق سره په ملاقات کې مدرسې ته د مختص شوي بجټ په اړه خبرې کړې دي. یو صوبایي وزیر وایي د بنو خار اوسیدونکي د ګندګي زیاتېدو له امله پریشان دي.
کاروبار دې دغه نن شي کوي چې خداله ګرمي ده ادارې د آباد بوې لګیا دي بس مشترنګ کاروبارو کې
په اونیس پروګرام تړون کې بعد ننګرهار په اړه معلومات کوو. لامشال ریډیو سروس تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وکړئ. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر ویلي چې حکومت په صوبه کې د سرکاري او شخصي سکولونو تعلیمي نصاب یو شان کول غواړي چې دغه سي یو شان سبق هر ځای کې وښودل شي. د نوموړي په خبره د دې لپاره دوی د یو ریګولیټري اتارټي یا د نظم د یوې ادارې د جوړولو فیصله هم کړې ده. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان رپورټ ته وکشه.
د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان مشال لیډو ته ویلي چې د دوی حکومت په صوبه کې د یو شان یا یکسان نظام تعلیم لپاره یو ریګولیټری اتارټي جوړولو پریکړه کړې ده چې په صوبه کې ټول سرکاري او شخصي یا پرایویټ سکولونو نصاب او تعلیمي نظام یو شان کړي او په هر یو سکول کې به د حکومت تخوا صرف هغه کتابونه او نصاب خودلی کیږي کوم چې د حکومت لخوا منظور کړی شوی وي.
دا سکار دي چې د هایر کلاسز کې میټرک کې یا ایف ایس سی کې خو آلریډي سلیبس یو دی خو په پرایویټ سکولز کې کتابونه ډیفرنٹ خولي کیږي. نو موږ د ریګولیټری اتارټي جوړو زموږ سکولونو والے سره باچیت روان دي د اسوسییشن سره او موږ کوشش وکړو چې دا کتابونه هم د دې سکولونو دا تقریبا یو شي چې سلو 15 کتابونه که سرکاري سکولي که پرایویټ سکولي باندې کې هغه د ګورنمنت اپروو بوکس خې داني چې دا چا څخه خو دا وغه خې څوک څخه کتابونه خې څوک څخه باندې باندې تر ذاتم راځي زموږ کوشش ده چې هغه کم از کم اپروو بوکس چې صرف هغه خې.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د سرکاري او پرایویټ سکولونو نمائنده استادانو د حکومت دا ګام ستایل لري او ویلي چې دوی خو د وړاندې نه د حکومت نه د اعلان پته دي ځکه چې د دوی په وینا دا یو غوره ګام دی چې ور سره به نه یوازې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي معیار کچه یا معیار لوړ شي او دا د استادانو او زده کوونکو د ټولو په ګټه دي. په خیبر پښتونخوا کې د پرایمري سکولونو د استادانو د ټولنې مشر ملک خالد په دې بابلا مشال لیړو ته وایي،
دا موجوده حکومت د کومو په اقتدار کې راغلی دي نو مسلسل هغوی هم دا خبره کوي چې د پرایویټ سیکټر او د ګورنمنټ سکولونو نصاب چې کم دي دا به یو شانتی وي. خو په دې څلور پنځه کاله کې په دې باندې خو داسې ښکاري نه چې دوی تر اوسه پورې داسې یو قدم پورته کړی وي، او دا خوډه د خوشحالۍ خبره به وي چې د پرایویټ سیکټر او د ګورنمنټ سکولونو نصاب یو شي.
د پامل چې د خیبر پښتونخوا حکومت واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خوشا درې کاله وړاندې په صوبه کې د حکومت سنبالولو وروسته دغه اعلان کړو چې د دوی حکومت په ټوله صوبه کې تعلیمي نظام یو کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا وزیرانو عاطف خان او شاه فرمان تیر ورځ نوهر پاکوړي کې په حقانیه مدرسه کې له مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی دی. په ملاقات کې د دغه مدرسې لپاره د مختص شوي بجټ په اړه خبرې وشوې. صوبایي حکومت وایي له حقانیه مدرسې سره دغه مرسته د اصلاحاتو راوستلو لپاره شوې ده، خو ځینې مخالف سیاسي ګوندونه د دغه ګام مخالفت کوي او وایي چې د ترګري ملاتړ کوونکي مدرسې ته صوبایي حکومت مرسته ورکوي. نور تفصیل له پیښوره د غلام هوس په رپورت کې دی.
د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د مولانا سمیع الحق سره په حقانیه مدرسه کې د ملاقات پر مهال یې د یادې مدرسې لپاره په مختص شوي بجټ خرج کولو خبرې اترې کړې دي. عاطف خان وایي په ابتدایي توګه به په حقانیه مدرسه اکوړي باندې 15 کروڑ روپۍ مصرف کوي او د مدرسې هایر سیکنډري سکول نه به ډیګري کالج جوړوي. خو عاطف خان وایي حقانیه مدرسې ته دا مرسته د مدرسو د اصلاحاتو د بهیر برخه ده. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نمی او پختل چې ولې د پښتونخوا حکومت یوازې حقانیه مدرسې ته دومره لوی بجټ ورکوي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې دا دینی مدرسه په تیرو حکومتونو کې د سیاسي اختلافاتو له وجې د حکومتي مالی پنګونه به برخي پاتې شوی و.
کوشش کوم چې د کیسونو ریفورم راوړتي شو کاغه د ټیچر ټریننګ حواله سره د یو نوې سبجیکټ چې دی په کې سشته سپکې نور انټروډوس کول دي کمپیوټر ساينس دی، ماتماتکس دی، انګلیش دی، چې مطلب د مدرسې او د کالج دواړو تعلیم دلته ملایوي چې دغه پیسې به د کنه ملایوي چې د مدرسې په خپله پوهې چاري پیسې کوي دا به د حکومت په تمو باندې دا کار کیږي.
خو پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د کوړي حقانیه مدرسې ته د دومره لوی مالی پنګې په ورکولو نیوکې کوي او دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې یادي مدرسې تل د وسلوال یاغیتوب ملاتړ کړی دی او دې مدرسې ته فن ورکول د ترګرۍ ضد قومي تګلاري خلاف ورزي ده.
ولی دینا دے پبلک فنڈز نا پیسے ورکڑی کیجی دا سی یو انسٹیوشن چکم کھلا ہوئی چمون دے طالبانو رستم بو دا غی لکا اغی سرائیو کچم ملا منصور دے طالبانو لیڈر اٹا کلی سون اول سن ملا کورتا بیت کرے دے سمیل حکم سو سو زلوی چمون دے طالبانو سرپرستیم کو وزد دے طالبانو پلاری نتا سما تو وای چې دا خو کلیر پالیسی دا ده چې دای دهشتګردی او انتها پسندی مینستریم کول غواړي په سوبې کې.
خود مخالف سیاسی ګوندونو د دې نیوکو په جواب کې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل
کوم ځای کې مرض سیوا د نوې کې د سیوا علاج نه ده په کار دي کنه خبر اوس کې دی چې د مریډنسي چټنسي سیوا ده نو بیا خو دې له سیوا به سی په کار دي له سیوا علاج په کار دي چې د تل داسې راغلي کې یعنې په تل په تور دغه خبر اډو
د دینی مدرسو لپاره په بجټ کې 1.5 کروڑ روپۍ یوازې د اکوړي حقانیه مدرسې لپاره بیل کړی شوی دی او پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د صوبایي حکومت د دې ګام سخت مخالفت کوي چې د سخت دریځۍ او ترګرۍ ملاتړ کوونکي مدرسې ته حکومت دومره لوی بجټ ورکوي. خو د حقانی مدرسې نه د خبر شوی بیان تر مخه یادي مدرسې دا تورونه رد کړی دي او د یادی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق وایي داغه د مدرسې په ضد منفي پروپاګاندا روانه ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
لکلونو راهیسی رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه پورز پاو کم 15 بجه او د یک شنبه پورز پاو کم 2 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر پختونخوا موسمیات ادارې امکان ښودلې چې په جولای میاشت کې به د تیر کال پرتله د پشکال زیات بارانونه کیږي. بلخوا په صوبه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي چې د بیړنیو حالاتو لپاره تیاریانې په پام کې نیولې دي او حساسو ګرځول شو سیمو ته یې له اوس نه امدادي شیان رسولي دي. د ادارې په خبره د حساسو ضلعو لپاره فنډونه هم بیل کړل شوي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان معلومات لري.
دا خیبر پختونخوا د موسمیات محکمې لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې راتلونکي د جولای میاشت کې د پشکال بارانونو شروع کېدو امکان دی او د دوی په وینا دا ځل به د تیر کال په نسبت د پشکال دغه بارانونه 40% سیوا کیږي چې له وجې په بیلابیلو غرزو او میدانی علاقو کې د سیلابونو راتلو او د خور غټانو راپریوتو ویره هم ده. بلخوا په دغسې حالاتو کې د څه قسمه نګهانی او بیړني حالاتو کې د زیان کمولو لپاره د خیبر پختونخوا دا قدرتی افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای وایان وای چې دوی خپل تیاری تر سره کړی دی او متعلقه ضلعو ته هدایت او مالی مرستې هم جاری کړې دي. د قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای وایان لطیف مشال لیډو ته په دې باب لوایي
تیاریان بالکل په هر لیول مکمل دي او کم حساس اضلاع دي هغه لپاره مونږ بالکل اکوپمنټ شو د ریلیف سامان شو او فنډونه شو هغه ورته د نورو ډسټرکو په نسبت باندې زیات ورکړي. هر ډسټرکټ سره دا ټیم زمونږ د ریلیف چې کوم اکاؤنٹ دی نو هغه کې 50 لاکھ روپیا پورې موجود دي. کم چې حساس اضلاع دي نو هغه ته د 500 لکھ والا تر 1 کروڑ روپیو پورې اضافي فنډ دی. بل چې کوم د ریلیف کوم سامان دی نو 12 کروڑ روپیو مالیت چې کوم د ریلیف سامان دی پای کې خیمې دي کمبل دی چټایانې دي.
دا چې کومې ضلعې حساسې ګرځولې شوي دي او دې لړ کې دوی څه قسمه هدایت کړې دي نو دوی زیاتوي
په دغه حساسو اضلاع کې پېښور نوخار چارسدا ډېر خان چترال سوات شانګلا دیره پر او دیر لو شامل دی. دغه ڈسٹرکٹ زمون په خصوصي نظر باندې دی او چې کله دا پشکال دا سیزن کله سٹارټ شي نو ان شاء الله پی ڈی ایم ای بازار سره مکمل 24 گھنٹے پر اتو. له پالیسي مطابق کو دا سه کم ویلی دی هغه دا تجاوزات او پر دا کې راځي او هغه ته زیان ورته نه دغه خلکو ته به اس قسم سره کمپنسیشن د ګورنمنت د اړخ نه ملایي.
د په مل دا چې سبایش میره تر مخه 13 بارانو کې هم زیاتره زیان په هغه سیمو کې شو چرته چې اولس ته تجاوزات او يرد سندونو یا نیرونو په حدودو کې آباده یا دکانونه جوړ کړی وو. ولې پی ڈی ایم ای ویان زیاتوي چې تیر یو نیم کال نه دوی ټول صوبه کې متعلقه ضلع انتظامیو ته هدایت کړی دي چې دغه تجاوزات لرې کړي چې تر ډېر حده پورې لرې کړی شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز احسن ویلي چې ګوندی د پانما لیکس په لټنو لپاره د ضبطه کار یا ټی او آر جوړولو لپاره د پارلماني کمیټې نه د بیلیدو فیصله کړې ده. د نوموړي په خبره په دې لړ کې به له اپوزیشن ګوندونو سره رابطې کوي چې د اختر وروسته په ګډه سره د حکومت پر ضد مظاهره وکړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي چې د اختر پورې حکومت له مهلت ورکوي چې د پانما لیکس په لټنو لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه ضبطه کار جوړ کړي. که داسې ونه کړل شو نو د اختر وروسته به په احتجاج لاس پورې کړي. دا مشال ریډیو خبریال احمد الله له اسلام آباد تفصیل را کوي.
د پاناما لیکس پلټنو لپاره حکومت او اپوزیشن ګوندونو په ګډه سره 13 میاشت یو 12 رکنی پارلماني کمیټي جوړه کړه چې دا کمیټي به په 2 اونو کې ضابطه کار یا ټی او آر جوړولو وروسته د پلټنو لپاره لار هواره کړي. خو دغه کمیټي د یو شمیر غونډو باوجود تر دې دمه حکومت او اپوزیشن ګوندونه په ټی او آر جوړولو متفق نه شو. په پارلماني کمیټي کې شامله حکومتي ډله دا دریځ لري چې اپوزیشن ګوندونه صرف وزیر اعظم نواز شریف په نخښه کول غواړي، حالانکه د وزیر اعظم نوم په پاناما اسنادو کې هم نه دی راغلی. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومتي ډله وزیر اعظم نواز شریف د احتساب نه بچ کول غواړي او دغه وجه ده چې ټی او آر جوړولو کې سنجیده نه دي. د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز احسان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف په شمول ټول اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دي چې د اختر وروستو د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرې شروع کړي. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپوهانو په وړاندې دا پوښتنه کې خوده که پیپلز ګوند او تحریک انصاف په ګډه سره د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کوي نو د حکمران ګوند مسلم لیگ نون لپاره څومره مشکلات جوړولی شي. د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي
تحریک انصاف خو اختیار د پاره او د موجوده حکومت را غوزول د پاره هر قسم خبره ته تیار دي. خو داسې ښکاري چې ګینی پیپلز پارټي هم په دغه شکل کې د مسلم لیگ حکومت نه یو قسم مایوسه اظهار کوي. دویمه خبره دا ده چې عموما د پاکستان خلک او بیا خصوصا هغه خلک کوم چې تیر شوي ډلنو تجربه کړې ده، داسې ښکاري چې د دې قسمه اعلان نه معاشي حساب باندې او سماجي او سیاسي حساب باندې داسې ښه مثبت نظر سره ورته نه ګوري. ما ته ښکاري که پیپلز پارټي هم ورسره شریکه شوه، نو اگر چې حکومت ته خو به لږه ډېره مسله جوړه کړي، خو داسې ښکاري چې د پیپلز پارټي او تحریک انصاف سپورټ بیس به لږ نور هم کم شي.
خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي حسن خان وایي چې پیپلز پارټي د احتجاج خبره خو کوي، خو ډېر کم امکانات دي چې پاکستان تحریک انصاف سره په احتجاجي مظاهرو کې برخه واخلي.
پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مشترکہ تحریک لانچ کی دا حکومت خلاف، نو دا خبر حکومت تا ٹینشن جوڑی. خودما خپل خیال دادی چی پیپلز پارٹی تو مین لائن دے خورشید شاہ دا وہ چی 13 ورس کم بیان ور کڑو یا چی نور پارٹیز نہ دا غراضی، نو ما خیال سٹیٹ ایجیٹیشن لا دا پیپلز پارٹی پا لسٹ کی نشتہ رے. دویما خبر دادی چی دے وقت کے پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون یو بلتا پا نسبت دا تحریک انصاف نزدی دے گراؤنڈ سچویشن دادی کتا سو گورے تحریک انصاف نا علاوہ زمانے دا خیال چی بلا یو پارٹی ہم پا موجودہ حالاتو کے
د ذکر دا چې پاکستان تحریک انصاف د 2014 کال په اگست میاشت کې هم د موجوده حکومت پر ضد درنه ورکړې وه، کما چې 146 ورځې جاری وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ کېږئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. په کراچۍ کې د پاکستان مشهور کوال امجد صابری تر وژنې وروسته د دغه ښار خواوشا شپېتو هنرمندانو له حکومت د تحفظ غوښتنه کړې ده. امجد صابری روانه اونۍ په یو وسلواله حمله کې ووژل شو. هنرمندانو د جمعې په ورځ پولیسو ته یو درخواست ورکړې چې پکې ویل شوي چې ځانونه خوندي نه احساسوي، نو ځکه باید د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه واخیستل شي. نور حال له کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ ښار په ډیفنس تانه کې د سکیورټۍ لپاره درخواست جمع کول وروسته رسنیو سره په خبرو کې فلمونو ته د اجازت نامې ورکولو صوبایي څانګې یا سینسر بورډ مشر فخر عالم ویل چې د امجد صابری د وژنې وروسته دوی خپل ځان محفوظ نه ګڼي او هم د دې له وجې په تانه کې یو درخواست جمع کو چې پکې دا لیکل شوي چې حکومت دې یا خو د دوی د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او یا د خاص خلکو ته ورکړل شوي سکیورټۍ هم بیرته واخلي.
اس اپلیکیشن میں ہم نے لکھا ہے کہ یا تو ہمیں وہی سیکیورٹی دی جائے جو اس ملک کے بڑے بڑے وی آئی پیز کے پاس ہے.
دیوائی پر درخواست کی منگ دالی کلی چی یا خود منگتا ہاغا سیکیورٹی راکڑے شی کم چی دا دے ملک غٹو غٹو خلکولا ورکڑے شوی او یادی دا ہاغوی نا ہم دیر تواخستے شی. منگ پر درخواست کی سرکاری چارواکی پا گوتا کڑی چی کچری منگ تس زیان ورسی دونو دوی دی پا ایف آئی آر کی دا مجرم رستیال اگرزولے شی.
بیٹر کے طور پر ایف آئی آر میں ہماری نامزد کیا جائے اگر ہم میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو.
پدی موقع دا ٹی وی ڈرامو ہنرمند ماریا واستی اول چې مونږ یوازې د ځان لپاره خبر نه کوو بلکې په دې وطن کې میش د هر تن لپاره د امنیت غوښتنه کوو.
جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ آج یہ آرٹسٹ ہے یہ اپنے لیے کر رہے ہیں.
دوائی چی کسوک دا گنی چی دا هنرمندان دی او دوی یوازی خپل خبر کئی نو دا غلط دا. منگا اولس جوڑ کریو او دا دی وطن برخیو. نن منگ دا هر یو تن لپارا ولاریو. دا آواز یوازی زمونگ ندے بلکہ دا دا هر ڈاکٹر دفترون تطلن کی او دا هر ماسل آواز دے.
وہ بندہ جو صبح اٹھ کے دفتر جاتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کی ایوری ون.
د دې درخواست په غبرګون کې د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر سهیل انور سیال ویلي چې کچر تک کوم هنرمند ته د سکیورټي ضرورت پیښ شو نو د دوی حکومت به ارومرو ورکړي. د جمعې په ورځ د سند صوبې د پولیسو د مشر سره ګډ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د کورنیو چارو وزیر ویل چې د امجد صابری د وژنې په اړه که څوک معلومات ورکړي نو 500,000 روپۍ انعام به ورکول شي. د صوبایي وزیر په وینا چې د امجد صابری د وژنې او د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علي شاه د زوی اویس علی شاہ د تختولو پلټنو لپاره صوبائی حکومت د گڑی تحقیقاتی کمیٹی جوڑولو منظوری ورکړي. دیوائی د دواړو کیسونو مونږ گڑ تحقیقاتی کمیٹی جوړو. د امجد صابری د وژنې په کیس کې د سند حکومت لخوا اعلان کوم چې د هغه د قاتلانو نه خفته ورکوونکي ته به 500,000 روپۍ انعام ورکولی شي. د ذکر دا چې د پاکستان وتلې قوال امجد صابری د چهارشنبه په ورځ ناصرګند وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې په ډزو وژلی و چې وروسته یې پولیسو او نیم فوجي ځواک رینجرز یو شمیر مشکوک کسان نیولي. ولې د هغه د وژونکو په اړه لا تر دې دمه کومې حتمي نتیجې ته نه دي رسیدلي. د سره سره د سند های کورټ د چیف جسټس زوی اویس علی شاه د ګل په ورځ د ښار کلفټن سیمینا بے درکه شوی چې لا تر دې دمه یې سپته نه ده لګېدلې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د فاټا په ټولو ایجنسیانو کې د ګرمۍ چوټیانې شروع شوې دي، خو د باجوړ سکونونه لا هم خلاص دي. د دغه سیمې زده کوونکي غوښتنه کوي چې دوی ته د هم د ګرمۍ چوټیانې ورکړل شي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د قبایلی سیمو د شپږو ایجنسیو د سکولونو د ګرمۍ چوټیانې شوې دي، ولې یوازې د باجوړ ایجنسۍ سکولونه لا هم کولاو دي او ماشومان سکولونو ته راځي. خو دغه ماشومان وایي حکومت دې باید هغوی ته د ګرمۍ چوټیانې ورکړي، ځکه یوې خواته ګرمۍ ده او بلې خواته بجلی نشته. په یو کوټه کې تر سلو پورې ماشومان ناست وي، چې د ماشومانو په وینا د ګرمۍ له وجې ورته هم ډېر مشکل دی او زیاتره ماشومان روژه هم نیسي، نو تنده یې لاسې وا کېږي.
محمد داود د باجو لیسې د لګړی د های سکول د نائن کلاس سټوډنټ یم. موږ هم طالبان د حکومت نسکر چې څنګه په پنجاب کې په نوو ځایونو کې سکولونه ټرین سره دي، موږ تم دغه کلیسې راکړې چې د ټرین سره زموږ ځای دی لږ زیاتې کړې.
بیا مې د دغه سکول د یو انتظامي چارواکي برهان الدین سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې ډېر واري تعلیمي چارواکو ته وینا کړې ده چې ګنې د ګرمۍ چوټیانې دي ورته د نورې فاټا په شان په وخت ورکوي، خو غور پرې نه دی شوی.
په کته وګورې نو سیمندو کې یا نورو جنسیانو کې به مې دي چې چوټیانې شوي دي، په پېښور کې شوي دي او موسم کې دومره ډفرنس نشته، موسم ټول ګرم دی او زمونږ دلته دا د یکم جولای نه کېږي، نو په دې روزه کې ډېره مسله یې دلته سلطانو ته هم وبیچران ته.
ولې د تعلیمي محکمې باجوړ ایجنسۍ په وینا چې د ګرمۍ او د یخنۍ او د چوټیانو اختیار د ملکنډ تعلیمي بورډ سره دی او دا شان پالیسۍ کې هغوی ترمیم کولای شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا خیبر پختونخوا د بن اوسیدونکو وای په خار کې ګندګی ډیره شوې ده، چې لوجې هلته وخت تیرول ګران چوي او ورسره د ناروغو خریدو یره ده. ځایي حکومت بیا وایي چې د ښاروالۍ کارکونکو ته په وخت تنخوا نه میلاوېدو لوجې دغه ستونزه را پیدا شوې، خو دوی باید د لمیان سوړولو لپاره زر ګامونه پورته کړي. نور حال د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
خاریان وای د ګندګۍ له وجې زیاته بدبویی وي او خار کې نه یوازې خاریان او د سودا اخیستونکي په تکلیف دي، بلکې دوکاندارانو په کاروبار یې هم بد اثر کړی.
راستہ بال دمو نوم دا او اک دے کرے نا گال مان رسی او دا پرتا حالی دے مشتا گنا دا پٹول بازار شدا حالات تا دا میجا فیل دا در خاص مدا چ من پدا دا غاو روکی زکا چ مشتا ڈر تکلیف تا وا میں تا ڈر تکلیف تا او دے مش کاروبار تا ڈر تکلیف تا او کاروبار دے دغن نشی کوی چ خدا لے گرمی دا دار دا بات بوئی لگ جا دی بس مشترنگ کاروبار کی چ
گو مڑی می دی کوندرا تو کفات اللہ نا میرو ڈر وا شدا گن پرتا ہو ڈر خاص سخ دی سی خال دا سی چ دغزی تا گوری دلے مشتا گا کی لوڑی دلے جدا تا گوری خال کپل نہ راون چکچرا گورے تنچی بازار کا گورے کا کسبون گورے کا یہ نہ ایرے لگا محلہ او گورے سمرا محلے دی ٹولے سے برباد دی او نلیا ہو سپاشی گانو نہ چکشی بیاغا گان بیا اتر پر روچے جی گانو نہ چکشی بیاغا گان بیا اتر روچے جی لگا دا دا کچرا دا تقریبا وای ونی مم بیاش کے جمیشن ادا کر جا کچرا پرتا دو
دا بنو سو کڑی ون یونین کونسل ناظم گوہر ایوب وای دا خار ہر اوسے دن کی ہم د خپل اخلاقی ذمہ واری نہ سرغڑا ونا کڑے چې د خپل محله د صفای خیال وساتي او د کمیټي چارواکي خو د اول نه بې غوره شوي.
خالد کیرنا ګان روبوسی په سړک شه اوتري ته وړې وړکی ته وړکی خپاس وړو وړکی دی بدا ټاپیسی نه جوړ کې پلاته وای باندې تنظیمي شال شي دغه شي سستی دو چې د ګان تا ډېر ملتا و جنو ور کوي. موږ د خال کې د خوځ کوي چې تو سی وځوي تا مخصوص وځي تا ګان وړي ځکه چې د وطن څخه کېم د لیدا بازار شي کېم د میشتو څخه غونډه بازار ده دا شي خړای په میشتو صاحب خړی شي.
د بنو تحصیل ناظم ملک احسان وای د میونسپل کمیټي ملازمینو د تنخواګانو نه ملاوېدو په وجه دغه ګندګي ډېره شوې او د دوی اول هدف د خار صفایي ده.
د هړتلی نه وي زه پرې صوبایي حکومت دی طرفه چې میشته تنخې نرتلې دا ټول دغه نقصانات دي او اس مو تویل دي چې زه واټ په واټ باندې سیټي چک کوو د می چکیم نکاس سیستم دا ډېر سره ګډ وړ ده. دغه برې شي میز صوبایي حکومت پیسې دې پر او تویل دي چې میشته د نکاس سیستم چې دی ټیک کی زکه چې میز للی خلوص کی دی نکاس سیستم دا اوزی نه زکر چیګش لا روډینا چیکشل په خوری کای خوری ورې جی کی په ورس خو نه سم کی جدا هو د یو ایم یشت ګان پر تری
تحصیل ناظم دا هم موایل چې روانو ورځو کې به هر محله کې د ګندګۍ ورغورځولو لپاره مخصوص ډرامونه ولګول شي او خارنه د ګنده او بو د نکاس لپاره هم په مخصوص پلان باندې کار روان شوي چې ضربه عملی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مازیګر سلونی می بجې او شوې لند خبرونه لا بوريوال کا کړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی غواړي چې په صوبه کې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو نصاب یو ډول کړي. د خبره د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نن مشال رادیو ته وکړه. د ویل د دې لپاره د یو څاري ادارې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د سرکاري او شخصي سکولونو استادو د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د موسمیاتو محکمه وایي اټکل کیږي چې په جولای کې پیلیدونکي د پشکال بارانونو به د تیر کال پرتله 40% زیات وي. د یادې محکمې لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې کبله به په ځانګړې توګه غرنیو سیمو کې سیلابونه او ځمک ښویدنو ویره وي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره بیا وایي چې دوی دې ته تیار دي. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو پر سرحدي ستونزو له یو بل سره خبرې اترې کړې دي. د افغان ولسمشر یو ویان د جمعې په ورځ نه وخت مشال لري ته ویل چې دواړو مشرانو د شنګهای همکاري سازمان غونډې په څنډ کې لیدو کاته کړې دي. د رواني میاشتې پر 12 نیټه په تورخم کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې وي چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبلا وشته. په افغانستان کې امریکایي پاوز د طالبانو پر اهدافو د خپل لومړیو هوایی بریدونو پخلای کړی دی. د هغه وروسته ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې پوځیان به د طالبانو پر ضد محدود عملیات ترسره کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دغه بریدونه د افغانستان په جنوب کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په برتانیا کې وروستۍ ټول پښتنه د دواړو هیوادونو پر ځانګړو اړیکو اغیز نشي کولای. ولسمشر اوباما پرون په کالیفورنیا کې خبر اعلان ته وویل چې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره پر ټلیفون خبرې کړې.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ 19 خبری غونډې دوران د امریکا د خصوصي استاذي ریچارډ اولسن د بیان چې افغانستان کې د هند اثر او رسوخ نه متعلق د پاکستان اندېښنې د ضرورت نه زیاتې دي پر دې عمل کې ویلي دي چې په محسوسولو او حقیقت کې ډیر فرق وي. هند په پاکستان کې په ترهګرۍ او بدامنۍ خورولو کې ککړ دی. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایوي اوږدې مودې راهسه په افغانستان کې د بدامنۍ او خانه جنگي سلی حل کولو لپاره کوشش کوي او پاکستان خصوصا واردا خبره کړې ده چې په افغان امن عمل کې د سہولت کار کردار تر سره کولو لپاره هر وخت تیار دی ځکه چې یو مضبوطه او پرمنه افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا د خصوصي استاذي دا بیان چې هند او ایران د هم په افغان امن مذاکراتو کې شامل کړي شي خو خبره ده چې په افغان امن مذاکراتو کې به څومره زیات ملکونه شاملېږي نو صورتحال به هم هغومره کړکېچن کیږي. ورسپانه په اخیره لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي یو مقصد په افغان امن مذاکراتو کې د پاکستان کردار محدودول هم کېدی شي نو د بدلیدونکي صورتحال مخنیوي لپاره پاکستان لا د وسنه کړنلارې جوړول پکار دي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز ویان لیفټنن جنرال عاصم باجوا په خپل ایوي مرکه کې ویلي دي چې په پاکستان کې جمهوریت مضبوطیږي او فوز په هر ځای کې د سیاسي حکومت سره مرسته کوي. ورسپانه لیکي چې د فوز د ویان دا بیان د تسلی وړ دی ځکه چې زمنګ په ملک کې د سیاسي حکومت او فوز ترمنځ تعلقات په باره کې چې کمی منفي خبري کیږي نو فلحال خود هغه خاتمه وشوه. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د جمهوریت مخالف قوتونو سره سره نړیوالې ورورولۍ لپاره هم دا یو پیغام دی چې په پاکستان کې د جمهوریت جرړې په مضبوطی دودي او د قومي سلامتۍ په معاملاتو ټول یو دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوز ویان چې د کوم خیالاتو سرګندونه کړي نو د دې څخه عملی شکل هم په نظر راتلل پکار دی. عام اولست دا په واضح توګه ښکارا کېدل پکار دی چې فوز او حکومت یو ځای دی او په مختلفو داخلي او خارجي چارو خپل منځي مشاورت له ترجیح ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجله لیکي چې د پاکستان پوز د سینما په صنعت کې دلچسپي لري او له ځینو فلمونو سره لاجستیکي او نورې مرستې هم کوي. د مجلې په خبره پوز د کم بجټ جوړ د فلم داسې ښکارا کوي چې پرې ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې دي. بل خوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې امریکایي پوځیانو او چارواکو سره مرسته کوونکي افغان ترجمه کوونکو سره شوي لوزونه نه دي پوره شوي. د دواړو مقالو نورې برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي چې د پاکستان سینما صنعت کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجود دي. د هغه هیواد سینما صنعت د هند بالیوډ په شان غټ او د هلو ځلو نه ډک نه دی. پاکستان به د روان کال 80 فلم نمایش لپاره وړاندې کوي چې دا یو ریکارډ دی، خو هند د 2014 کال د مارچ له میاشت نه تر اپریل میاشت پورې 80 فلمونه نمایش لپاره وړاندې کړي ول. د مجلې په وینا په دې رستو کې د پاکستان فوج هم په دې صنعت کې دلچسپي خودلې چې خپل حریف هیواد سره توازن برابر کړي. مجله د یو پاکستانی فلم ډایرکټر حسن وقاص رانا په حواله لیکي چې لومړی فوج د فلم سکرپټ ګوري او کچری خوښ شي نو چې څه ورته ضرورت وي هغه ورکوي. مجله د رانا په حواله زیاتوي چې فوج مالی مرستې نه کوي، بلکې په کم بجټ جوړ شوي فلمونه داسې ښکارا کوي چې پرې ډېرې پیسې لګېدلې دي. په دې کې فوج لوجستیکی مرستې، د فوج ځمکو ته رسائی، مشینري، وسلې، بارودی مواد، هلیکاپټري او په ځینو وختونو کې اصلي فوجیان هم په عکسبندۍ کې برخه اخلي. دی وایي چې کله د فلم عکسبندۍ ختم شي نو هم دغه فوجیان خپلو عملیاتو په لور روان شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې له 2001 کال راهیسې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي، له هغې مودې راهیسې امریکایي سفارتکاران او نور چارواکي د زرګونو په شمېر کې په افغانانو تکیه کوله چې په ځانګړې توګه پکې ترجمانان شامل ول. دا هغه بهادر او سړي ښځې وي چې خپل او د خپل کورنۍ ژوند یې په داو لګولې وو او امریکایانو سره یې د هغوی د مشن ترسره کولو کې مرسته کولې. په دې کې امریکا یو معاهده کړې وه چې ترجمه کوونکو ژوند به خوندي ساتل کیږي. ورسمان لیکي چې د امریکا د بارنو چارو د ویزې ځانګړي پروګرام هغو افغانانو ته اجازه ورکړې وه چې په امریکا کې پناه غواړي. په دې پروګرام کې یوازې هغو ترجمه کوونکو ته اجازه ورکول کېده چې 2 کال سختې څارنې نه تیر شوي ول. ورسپانه لیکي چې دا وخت تر 10,000 پورې افغانانو د دې پروګرام له لاندې د ځانګړي ویزې لپاره درخواستونه ورکړي دي، خو کانګرس غواړي چې دا پروګرام ختم کړي. ورسپانه لیکي چې دغو افغانانو ته په رښتیا ګواښونه دي ځکه چې دوی امریکا لپاره خدمت کړي او وسله وال طالبان به د هغوی کورنۍ په نښه کوي. په دې کې ځینې ترجمه کوونکي وژل شوي دي او ځینې د امریکایي ویزې د ترلاسه کولو په انتظار کې ژوبل شوي دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې د برېټانیې تاریخي ټول پوښتنې نتیجې د ټولې نړۍ په اقتصاد اغیز کړی دی. په دې کې په پاکستان کې د کپړو او گاډو په صنعت ډېر اثر پرېوتی دی. رسپانه له اروپای ټولنې د برېټانیې د وتلو فیصلې او د دې په پاکستان د اثراتو تفصیل خپور کړی چې مهمه برخې ګلای استاستا وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه د برېټانیې له اروپای ټولنې څخه د وتلو وروسته په پاکستان یې د اقتصادي اغیز په اړه په یو مقاله کې لیکلی دي چې دې سره به د پاکستان صادراتو یا برامداتو کې نور کمی راشي. د اقتصادي چارو پوهان په دې اند دي چې د پاکستان په اقتصاد د دې پریکړې منفي اثرات زیات دي. د پاکستان سټاک مارکیټ په برېټانیا کې د تاریخي ټول پوښتنې د نتیجو وروسته 14.7 پوینټ څخه راټیټ شو. په دې کې تر ټولو زیات اغیز د کپړو او گاډو په صنعت پرېوتی دی. رسپانه لیکي د سټاک مارکیټ پوینټس را پریوتو یو وجه دا هم ده چې اروپای ټولنې ته د پاکستان د کپړو برامداد به ډیر زیات راکم شي. خو ورسپانې د ځینو نورو کارپوهانو په حواله لیکلي چې د نورو نړۍ پرتله د پاکستان په اقتصاد د دې پریکړې منفي اغیزې کمې دي. د هغې یو لوی وجه دا ده چې د پاکستان د جی ډی پی یعنی مجموعي ملکی پیداوار 0% برامداد دي. ورسپانې لیکي چې پاکستان له اروپای ټولنې سره سوداګریز ملګری دی او برامدادونکي د یورپ سیاسي حالاتو اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ پاونډ سټرلینګ او یورو کرنسی په نرخونو کې کمی له وجې هم برآمداتو کې کمی راتللې شي او دا حالات به تر څو میاشتو پورې دوام ولري. ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي چې کمزوري یورو او پاوند د پاکستان برآمدات لا نور ګرانوي چې له وجې برآمداتو کې لوی کمی راتللې شي. رسپانډ د کپړو صنعت سره تعلق لرونکو سوداګرو د اندېښنو په اړه لیکي چې پاکستان له اروپایي ټولنې سره په 2013 کال کې یوه معاهده کړې وه چې تر مخه یې تر لسو کالو پورې برآمداتو اجازه ورکړل شوې وه او تر 2014 کال دسمبر میاشت پورې پاکستان ته په دې مد کې یو ارب ډالر جمع شوي ول. خو اوس له برطانیې وتلو وروستو صادرونکي پریشانه دي چې آیا اروپایي ټولنه به په راتلونکي کلونو کې هم هغه ګټې ورکړي او که نه. ورسپان لیکي چې پاکستان اروپایي ټولنې ته 10% نه زیات د لیدر یا چمړې برآمدات کوي. د لیدر صادرونکي وایي چې دې پریکړې زیات منفي اغیز نشته او هغه ځکه چې وار له مخې اروپایي ټولنې ته د لیدر مصنوعاتو ورکولو کار کم شوی و. ورسپان لیکي چې په ټوله نړۍ او په پاکستان کې د ګاډو صنعت دې پریکړې ډېر اغیزمن کړي دي. د یو رپورټ تر مخه د جاپان کرنسی ین د ډالر او روپۍ په مقابله کې ډېره ښه شوې ده او د ګاډو په صنعت منفي اثرات ځکه هم لري چې په مقامي کچه ین کارول کیږي. ورسپان لیکي چې د برطانیې پریکړې سره په پاکستان کې د سرو زرو بیې کې 3% اضافه شوې ده. په نړیوال مارکیټ کې هم داسې حالات رامنځته شوي دي. ورسپان د یو صراف هارون رشید چند په حواله لیکي چې د سرو زرو بیې به په راتلونکو څو اونو کې نورې هم زیاتې شي. ورسپان لیکي چې د جمعې په ورځ د کراچۍ سټاک ایکسچینج مارکیټ کې مندی وه. د انټر مارکیټ سیکیورټیز تر مخه دا په روان کال کې تر ټولو بد ورځ وه او په دې کې هر یوې کمپنۍ پر کاروبار اثر پرېوتی دی.
دا وو ګل ایاز. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تړوند. په نننی پروګرام کې به تاسو د افغانستان د ننګرهار په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ بوریوال کاکړ جوړوي. راځي چې ورته وکړو.
د مشال رادیو د اونیزې خبرونې تړونه اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پایل کې به د ننګرهار ولایت جغرافیا او هلته میشتې لوی قبیلې در وپیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه واورئ. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د ننګرهار د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د خبرونې پایل د ننګرهار له جغرافیا، هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کوو. د دې سیمې نومیالی لیکوال استاد لال پاچا ازمون د خپلې سیمې پر جغرافیا داسې رڼا اچوي.
د ننګرهار ولایت شمالي ډډې ته کونړ او همدارنګه جنوبي ډډې ته دغه سپین غر او دغه علاقې پرتی دي. ختیځ پلو ته یې د ډیورنډ کرښه ده او لویدیځ طرف ته یې هم د کابل او لورې سیمې ورسره نښتې دي.
استاد لال پاچا ازمون د ننګرهار د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه وویل.
ننګرهار ولایت ټول ټال اوس مهال 22 ولسوالۍ لري. جلال آباد یې مرکز دی او زړی دی او ښار یې هم دی. همدارنګه اوس په هره ولسوالۍ کې خصوصا په دا لویو لویو ولسوالیو کې ښارو خلکو واړه واړه ښارګوټي جوړ شوي دي. هلته میلې کېږي، همدارنګه بازارونه لري او خلک ورځني شیان چې دي د همغه ځینه ترلاسه کوي.
له استاد لال پاچا ازمون څخه مې وپوښتل چې په ننګرهار کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په ننګرهار کې دوی درې لویې قبیلې ژوند کوي او وړې وړې قبیلې نورې هم پکې شته. هغه درېو کې خوګیاڼی دی، شینواري دي، مومند دي او همدارنګه بیا ساتي او نورو پشهي قومونه دې ته ورته نور ګوجر او نور ډول ډول قومونه قبیلې هم پکې ژوند کوي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونې په دې برخه کې د ننګرهار ولایت د ولس پر ژوند ژواک خبرې کوو.
په دې اړه د یادې سیمې د ټولنیزو او سیاسي چارو له شنونکي خوشحال خلیل سره وژغیدم. له خوشحال خلیل مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې کومې موقع په خوشحالۍ لمانځي او انداز یې څه دی. نو هغه وویل
ننګرهار خو د خوشحالۍ او د تفریح ډېر پروګرامونه لري او پخوا وختو کې جلال آباد د کابل یو تفریحګاه وه. د کابل خلک به د ژمي له خوا تلل جلال آباد ته. هلته د نارنج ګل میله وه، مشهوره میله چې وه، هغه د بیسو د پله کې د کاغذ باد وه، یا د نوروز په مناسبتونو دینه نور میلې کېدلې. خلک به مشهور زیارتونو ته به تلل، یا به هلته نظرونه کول، او هلته تیږې به اچول، یا اتڼونه به کول. خلکو د سرخود ولسوالۍ کې به د ننګرهار مشهور محلي سندرغاړي وو. راتلو ودونو کې یا دینه علاوه نور مجلسونه به جوړېدل، بیا به د لر لر ځایونو خلک راتلل.
خوشحال خلیل وویل اوس حالات داسې نه دي لکه پخوا چې و.
یو خو د نامنۍ مسله ده چې دا نامنۍ راغلی ده. دین علاوه په فکري لحاظ باندې خلک یو ډول سوچ رامنځته شو په دا دیرشو کلونو کې انقلاب کې. بیا کله چې دا مهاجر لاړ، مهاجرو ځان سره یو ډول عجیبه کلچر او فرهنګ راوړ د هغې خوانه، چې هغه کې مثلا توندلاریتوب و، سیاغا زیارتونو ته به سلفی افکار و سیدی زیارتونو ته، او د خلکو رسم و رواجونو ته به په بده کتل، او خپل د نیکونو رواجونو ته به بده کتل. یا به دوی ویله چې زمونږ اوس اسلام زده کړو پاکستان کې، او دا اسلام چې ده زمونږ پخوا په دین نه پوهېدلو، په مذهب نه پوهېدلو، او په دې شیانو نه پوهېدلو. نو دوی به هغه خپل پخواني روایتي میلې چې وې، روایتي تفریحګانې چې وې، او هغه زیارتونو ته تګ به سي و، یا مثلا نوروز کې چې کوم میلې وي اتڼونه و، هغو ته دوی په داسې نظر ګوري چې دا یعنی دا غنې د اسلام سره په ټکر کې ده، او دغسې یو ډول فکري واټن رامنځته شو.
د ده په وینا په تیرو لسیزو کې ولس په فکري توګه بدل شوی ښکاري.
ای وخت کې کابل پانتون نه بعد ننګرهار پانتون په دې غون افغانستان کې دوم نمبر پانتون و. نو هلته پانتون ته باندې تاسو پوهېږئ، پانتون یا یونیورسټي کې ځوانان هلکان نجونې هغوی د عصر سره سم جامې اغوندي، لباس اغوندي، یعنی مثلا دریشي کوي، پتلون دا اغوندي. خو جلال آباد کې دغسې و، خو اوس په دغون ننګرهار پوهنتون کې استاد نیولې تر شاګرده پورې څوک دریشي یا پتلون نه اغوندي، ټول جامې اغوندي. نو د هغې وضعیت دغسې ده. هلته د اقل که څوک دریشي کوي، اوس یې نور محصلین نه زغمي، فکر کوي چې دا د کوم غلط کار کوي. داسې یو حالت ده.
خوشحال خلیل وویل دې فکر هلته د پښتنو پر دودونو هم خورا اغېز کړی دی.
رسم و رواجونو کې مثلا ودونو کې چې مثلا سره کوم ودونو کې د پخوا میلې به کول، څنګه سندرې به کول، کېدل موسیقي به کېدل. اوس یو تعداد خلکو دا رقم ته ودونه شروع کړي دي چې هلته دا بیخي نه وایي. دا بیخي افغانستان کې دا شی سابقه نه لرله. راځي قاریان، راځي اولته تلاوتونه کوي، او بس یو ختم وکړي، او بس واده وشي. لکه دغسې دا د پښتون کلچر کې مونږ دا شی نه ولرله. دا شی راغلی ده اوس زیاته وده پاته.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونې په دې برخه کې د ننګرهار ولایت د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه کوو. په دې اړه مې د یاد ولایت د میرمنو د چارو له مشرې انیسی عمرانی سره مرکه وکړه. له نوموړي مې وپوښتل چې که بشري او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو په پام کې ونیول سي، نو دا په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
د تیر په پرتله باندې او په دغه دیارلسو کلونو راهیسې د میرمنو په ژوند کې، په سیاسي، اجتماعي، اقتصادي ژوند کې څه نه څه بدلون راغلی دی. نو اوس هره ښځه کولی شي د خپلو ستونزو د حل لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته راشلل شي، د حقوقو برخه کې، یعنې حقوقو بشر ته راشي، د خپلو چارو ریاست ته راشي. نو خپل د ستونزو د حل لپاره د دوی په مخ دروازې خلاصې دي. د دوی د ظرفیت سازي په خاطر باندې ښه ورکشاپونه ورته دایرېږي، د فورمول پروګرامونه دي، د لیډرشپ پروګرامونه دي، حتی په دې کې بعضې پروژې هم شته دي. نو په ښاراتو کې د ښځو لپاره ډېر امکانات شته دي، خو په لرو پرتو سیمو کې بیا هم د نورو ادارات او د مؤسسات لخوا نه پروژې شته دي، خو هغه امکانات چې زموږ په ښاراتو کې برابر دي په لرو پرتو سیمو کې کم دي.
انیسی عمرانی وویل دا د خوشحالۍ خبره ده چې په ننګرهار ولایت او په ځانګړې توګه مرکز جلال آباد کې د میرمنو تعلیم ډېره وده کړې ده.
د تعلیم په بخش کې موږ تقریبا 80% 40% خویندې د تعلیم تعلیم په بخش کې د تعلیم په ځکه باندې بوخت دي او ساکره تاسو ولید چې د کانکور په امتحان کې هم ډېرې خويندې کامیاب شولې نو زمونږ په خار کې امکانات ډېر ښه دي خو لور پر تاسو سیمه کې مونږه باید ستونزې لرو
له نوموړي مې وپوښتل چې په دې لړ کې پرتی ستونزې کومې ځینې دي نو هغې داسې په ډاګه کړې
بعضې فامیلونه ممانعت کوي چې خپلې لورګانې د لس کلن دولس کلنې پورته تعلیم ته پرېږدي په مکاتب کې البته مکاتبو ته هغه امکانات چې زموږ په خاراتو کې لرو په لرو پرتو سیمې کې نه لرو مثلا احاطه نه لري کله خلک خپلې لورګان غواړي چې احاطه نه لري هغې دلته لاړ چې په ډاګې تحصیل وکړي همداسې وناچه استاده نه لري نو بعضې دغه راز ستونزې شته ده یوه لویه ستونزه خو امنیت ستونزه ده چې امنیت ستونزه یو عمومي ستونزه ده خو بیا هم هغه امکانات چې موږ سره په خار کې برابر دي باید په لرو پرتو سیمو کې برابر شي خو د پخوا په پرتله باندې په معارف کې ډېر پرمختګونه راغلي
انیسا عمرانی وای پښتانه باید په خپل خويندو او لونو تعلیم وکړي او میرمنو ته هغه ټول حقونه ورکړي کوم چې د دې په وینا اسلام ورکړي دي
زه پښتنو ورونو ته اول دغه پیغام وایم چې په کورنۍ کې د نارینه وو د الکانو د جنکو ترمنځ تبیزونه کې لکه څنګه چې په زوځي تعلیم کوي همدغه سي په خپل لور باندې یو شان تعلیم وکړي هغه کم حق او حقوق چې د اسلام مقدس دین او اساسي قانون د خويندو ته ورکړي دي باید په دې کې وسهاري زری وکړي در حد امکان پورې چې د خويندو د دې حقوق او غوښتن کې دي باید دا ورته ورکړي
د دې سیمې ګټه وټه
د ننګرهار ولایت پر قدرتي زیرمو زراعتي پیداوار له کارپو انجینیر زهیر شنوارې سره وژغیدم نوموړي په دې ولایت کې د شته قدرتي زیرمو په اړه داسې راته وویل
د معدنیاتو په اړه باید درته ووایم چې دلته تر اوسه پورې فیزیکي څېړنې زیاتې شوې دي خو دقیقدي تر اوسه په فعلي وخت کې خپله شوکانی په نامه باندې چې عام خلک یادي او جیولوجیکي ورته سال وایي د دې معدن زیاتې شته په خوږیانیو او شینوارو سیمو کې بل هغه یې د سنگ مرمر دی او دا هم زیاتې استفاده ته نه کېږي او د ډبرو سکاره معدن هم کشف شوي دي خو سیستماتیکې څېړنې ورباندې تر اوسه نه دي شوي
انجینیر زهیر شنواری وویل چې ننګرهار ولایت د زراعت په برخه کې هم د پام وړ عاید لري
زراعت په برخه کې خو په خپل ته خو ډېر کمزور زراعت په مګر کله چې دا کانال ریاست جوړ شو نو دغه ریاست په حساب باندې چې دروانټې نو په پوښتنه کې دا کانال نو په اعلان کې چې نو دلته زیاتره بیا دغه پران دغه غنم او سبزیجات خپل د ننګرهار ډېر مشهور دي چې تقریبا د هیواد زیاتو برخو ته ورسېږي غنم یو وخت کې ډېر زیات وو مګر له بده مرغه اوس هغه حالت یو څه کمزور شوی زیاتره زراعتي ځمکې په کورونو باندې تبدیلې شوې چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده او خپله دغه میوجات دي سیتروس کورنۍ مالټا او نارنج او لیمو دا ډېر زیات دي زیتون فابریکه ده او زیتون دلته خپله زیات د ریاست کانال کې کرل شوي دي او د هېواد نورو برخو ته هم صادرېږي
د نوموړي په وینا د ننګرهار ولایت د بهر میشتو زیات شمیر په اروپا کې دی
د ننګرهار زیات خلک اروپا ته تللي دا په وروستیو وختو کې زیات شدي اروپا بلجیم او جرمني او همدغه اروپایي هیوادونو ته زیات تللي دي عربو کې زموږ خلک نسبت د پکتیا او د نورو خلکو په نسبت کم دي خو بیا هم شته البته موږ مطلق نه شو ویلی خو په وروستیو وختو کې زیات زموږ اروپا له تللي دي
نمیالی د دغه سیمه
د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار هم د پښتنو د یو شمیر نور هغو سیمو په کتار کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې یا په سیاسي ادبي او ټولنیز ډګر کې د یادول وړ شخصیتونه زیږول دي استاد لال پاچا ازمون د ننګرهار ولایت تاریخي سیاسي شخصیتونه تاسې یادوي
تاریخی شخصیتونو کې مثلا موږ د اډې اخندزاده نوم یادولی شو دا د تاریخ یو حساس انسان و همدارنګه د ایمل خان بابا یادولی شو چې دا د خپل خان سره عام اثر او او جګړه مغولو پر وړاندې کړې همدارنګه میانین څه یادولې
استاد لال پاچا ازمون د دې ولایت د ادبی شخصیتو په اړه وویل
په ننګرهار کې د ادب په ډګر کې لوی ریسټ کې شوی دی چې دا سیمه د ادب او فرهنګ په نوم ډېره مسمه ده پوهان چې د کولا رښتین اوس هم په ننګرهار د بیسر کور سوالی کې خاص استاد قیامالدین خادم محمد مسا شفیق افغانستان صدراعظم ہم آج کا میرے والے کے دوست شنوار ہے مسمد شنوار ہے عمدہ رنگ استاد بختانہ خدمتگار سر کسان دی چیر اور نمونے دی سر دو اڑان کے مکل حساب تو ننگارا کرتا فرہنگی تاریخی بہیر رپیلی کی اغدا خندرویزا مقام دے کیا ہم ننگرهار کې د خوندروزه ننګرهاري په نامه مسما ده میر شرف ده د ګردي همدارنګه خواجه رحمت الله بابا د پلار دغه سې نور شخصیتونه چې هغه زموږ په مذهبي برخه کې ډېر پیاوړي او رول یې لاره هغه هم دې یادولې و
د استاد لال پاچا ازمون په وینا د دې ترڅنګ ننګرهار د هنر او په ځانګړې توګه موسیقي په ډګر کې هم د پاموړ کسان پیدا کړي دي د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ننګرهار ولایت په اړه معلومات اوریدل لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مو هیر نسی
افغانان سرا شیطانان پی لجگرون لموت خلاص افغانستان پی نویخ